د مینه پیغام.
السلام علیکم زما خوږو مینوالو، تاسو څنګه یې؟ زما امید دی چې تاسو ټول بروغ جوړ او خوشاله به یې، او اوس به ناستې او زمنګ د پروګرام انتظار بکوي. خو زما ملګرو، ستاسو د انتظار وخت ختم شو. نن یو ځل بیا موږ ستاسو په خدمت کې د بلکیس شیخ قیسی سره حاضر یو. ملګرو، دا یو رښتینی کیسه ده او موږ د یو څو هفتو داسې دا ستاسو دپاره شروع کړې ده، او یقینا چې تر اوسه پورې به تاسو د بلکیس شیخ د دې کیسې نه په روحاني طور ډېر څه زده کړي او دا کیسه به هم ستاسو ډېره خوښه شوي. نو زما ملګرو، نن به موږ د بلکیس شیخ د کیسې یو نوی کیسه اورو، او دا به اورو چې د هغې په ژوند کې مخ کیسه کیږي. نو زما ملګرو، راځئ چې په شریکه دا کیسه واورو.
کله چې بلکیس شیخ د جمیل سره خبرې وکړې او خبرې بس کړې، نو دې نه لس منټه وروسته د ټوني ټلیفون ناغې او هغې جړل او سلګۍ وهلې.
مورې، نواز کاکام دې ویلې د پار راغلی و چې اوس د محمود پلار دا حق لري چې محمود واخلي، او نواز کاکا دا هم وې چې یو عدالت به هم دا اجازت ورنه کړي چې محمود ته خپل ځان سره وساتي.
بچی، ته حوصله وکړه، داسې هیڅ خبره نشته، خدای به خیر کړي. ته جاړه ما، ته ولې خفه کیږي؟ ګوره کنه، ته حوصله موبایله، هر څه به ټیک شي، ته ولې غم کې؟
زما ملګرو، د ټوني سره د خبرو اترو کولو نه پس، په هغه ورځ ماښام لږه شیبه پس، کله چې بلکیس شیخ د محمود سره یو ځای د ډوډۍ خوړلو دپاره کېناسته، نو په دې دوران کې د هغې دوه وېرې راغلې. کله چې بلکیس شیخ د هغې زیړ مخونه ولیدل، نو ډېره پریشانه شوه او هغې ته وویل:
زما بچو په خیر راغلی، تاسو څنګه یې؟ راځئ دلته کښېنئ، تاسو خو ډېر ستړي شوي یې. دا راته ووایئ چې روټۍ مو خوړلې ده او که نه. روټۍ تیاره ده، ګورئ. راځئ راځئ بچو، هم دې ځای کښېنئ. زما بچو، زه تاسو سره په ملاوېدو باندې ډېره زیاته خوشحاله شوم.
بلکیس شیخ د هغې سره په ملاوېدو ډېره خوشحاله شوه، خو دا خبره ښکاره وه چې هغې د هغې نه خفه وې. د هغې په خبرو کې هغه مینه او هغه رواني نه وه څنګه چې مخکې وه. دې جنکو د محمود اړخ ته نیغ نیغ کتل چې هغه به څه وخت د لوبو دپاره بهر ځي. کله چې محمود بهر لاړو، نو د بلکیس شیخ یوې وریرې د پریشانۍ په حالت کې هغې ته وویل چې: ترورې، آیا تا ته معلومه ده چې نور خلک به دا څه ګڼي؟ هغه په ژړا شوه او ورته وویل چې: ترورې، تا د بل چا په باره کې هم سوچ کړی دی او که نه؟ او دې ویلو سره خاموشه کېناسته، او بلکیس شیخ وکتل چې د هغې د بلې وریرې په سترګو کې هم اوښکې رالې. هغې د هغې لاس ونیوه او په خفګان سره وویل:
ګورئ زما بچو، تاسو ته معلومه ده چې ماله په کار و چې زه تابیداری وکم، او دا زما دپاره ټولو نه ضروري خبره وه.
زما ملګرو، ناڅاپي ټوني هم راله، او د هغې سترګې د اوښکو نه ډکې وې، او د خپلې مور طرف ته کتل، او هغې خپلې مور ته مینت کو او ورته وویل:
مورې، ته داسې وکړه چې د موکې نه فایده واخله او دلته نه لاړه شه. مورې، تا ته معلومه ده چې خلک څه وایي؟ په تا به حمله کیږي، او کیدی شي چې ستا خپل رور ستا خلاف شي. مورې، ما سره چې څوک ملاویږي، نو هغې راته وایي چې خلک به تا اوجني.
بچی، زه افسوس کوم، خو زه درته یو خبره کوم چې زه د یاري د لاسه تیښته نه کوم. که چېرې زه اوس لاړه شم، نو زه به خپل باقي ژوند ټول په منډو تړو تېروم. که چېرې د خدای پاک دا مرضی وي، نو هغه هم په دې کور کې زما حفاظت کولی شي، او هیڅوک هم ما د دې کوره نشي ویستی. زما لورې، پرېږده چې هغې په ما باندې حمله وکړي، او سم چې کول غواړي هغه دې وکړي.
زما ملګرو، بیا بلکیس شیخ هلته ناسته وه، او هغې خپل ځان د خدای پاک د مینې نه لرې او جدا محسوس کړ، او هغه د بې وسۍ په حالت کې وه، او هغې په خپلو غوږونو خپل آوازونه اورېدل. خو ناڅاپه هغې ته معلومه شوه چې څه شوي دي. پخوانی بلکیس د خپل غرور او تکبر په وجه خپل ژوند په خپلو لاسو کې اغستی و. هغې دا فیصله کوله که هر څه وشي، خو هیڅوک هم هغه د دې کور نه نشي ویستی. نو هغه په آرام سره په کرسۍ کې کیناسته او هغه ته د دې خبرې پته هم نه و چې ټونی دا غي سر خبرې کوي.
ډیره ښه ده موري، ټیک ده موري، ته خو مسیح شوي او اوس ته شهیده کیدل غواړې. ولې موري، تا ته پته نشته چې موږ تا سره څومره مینه کوو.
او زما ګرانې لورې، بې شکه چې ماته معلومه ده، ته هیڅ غم مه کوه، خدای به خیر کړي.
په خاموشۍ سره بلکې شیخ د خپل تکبر او غرور دپاره د خدای پاک نه بخښنه وغوښته، او دا لوز یې وکړ چې خدای پاک هغه هر چرته بوزي نو هغه به ځي. که داسې کولو سره هغې له کور پرېښودل هم وي نو هغه به هم داسې کوي، او د دې اقرار او لوز کولو سره هغې د خدای پاک حقیقي مینه محسوس کړه. په دې ټول بدلون کې یو څو منټه تیر شو، اگر چې هغه درې واړه جینکۍ د هغې مخې ته ناستې وې او خبرې کولې، بلکې شیخ ته معلومه وه چې ژوند په یو بل اړخ روان دی. مالک خدای پاک په دغه ځای کې موجود و او د بلکې شیخ په ژوند کې کار کو، او هغې ته خودنه کوله. د خدای پاک د مینې نه ډک لاس د بلکې شیخ په سر باندې موجود و. ټونی خبرې کولې او هغې غوښتل چې د هغې مور د هغې خبرې ومني. هغې خپله خبره جاری وساتله او مور ته وویل،
مورې، که چېرې د محمود پلار محمود پسې راشي نو ته به ماله د محمود د بوتلو اجازت راکې. مورې، زه خو مسیحي نه یم کنه.
زما ملګرو، د دې نه پس اخر کار دا درې واړه جینکۍ چپ شوې. بلکې شی هغې ته وویل چې شپه ما سره وکړي، نو هغې د هغې خبره ومنله. کله چې بلکې شیخ د ټونی او د خپلو وریرو نه جدا کېده او خپلې د خوب کوټې ته تله، نو هغې سوچ وکړه چې زموږ دا کردار څومره بدل شوی دی. یو وخت داسې و چې بلکې شیخ به د دوی د حفاظت په باره کې فکرمنده وه، او اوس هغې د دې د حفاظت په باره کې هم فکرمندې دي. نو زما ملګرو، کله چې بلکې شیخ خپلې کوټې ته لاړه، نو هغې دعا وکړه،
اے مالک خدایا، دا څومره ګرانه خبره ده، ته یو داسې کس سره خبرې کول څوک چې پته ایمان نه لري. اے خدایا، مهرباني وکړه، زما د خاندان مرسته او مدد وکړه. زه د خپلو عزیزانو او رشته دارانو د کامیابۍ دپاره، خدایا، د هغوی دپاره زه ډیره فکرمند یم، ډیره فکرمند یم خدایا. یا الله، ته زموږ مرسته او مدد وکړه.
کله چې بلکې شیخ دعا ختمه کړه، نو هغه اوده شوه. نو هغې محسوس کړل چې د هغې بدن په هوا کې الوزي. هغې خپل ځان د وښو په یو ډیری باندې ولاړ ولیده. د هغې نه چار چاپیره د دیار ونې وې، او د هغې خواته د اوبو یو چینه وه، او د هغې څلور واړو طرفونو ته فرښتې وې، او هغې بې شمېره وې. او بلکې شیخ یو نوم اورېدلو، او هغه دا مقدس میکایل. دې نه هغې ته حوصله میلاو شوه، او بیا چې هغې وکتل، نو هغه واپس په خپل کټ کې وه. کله چې هغه پاسېده، نو بیا هغې دا روحاني طاقت محسوسولی شو. هغه د محمود کوټې ته لاړه، او بیا د خپلې لور او د وریرو کوټې ته لاړه، او د هغې طرف ته وکتل، او بیا واپس خپلې د خوب کوټې ته راله، او خدای پاک ته پسې سجده شوه او دعا یې شروع کړه.
اے مالک خدایا، تا مالا ډېر زما د دعاګانو جوابونه راکړي دي. اوس زه تا ته خاص سوال او منت کوم چې ته ماته دا خبره څرګنده کا چې د محمود په حق لبانې ستا څه مرضي ده. اے مالک خدایا، ما ته خودنه وکا چې زه ټونی له جواب ورکم. اے خدای پاکا، تا په خپل کلام کې لیکلی دي چې ته خپل لاس په هلک موچته وا او ما هغه ته نقصان رسوا. اے خدایا، زه ستا شکر کوم، ته زما مرسته او مدد وکا.
زما ملګرو، کله چې سهار شو او دی د سهار چای سکلا، نو بلکې شیخ د دې قابله وا چې ټونی له دا یقین ورکی چې دا هغې زوی ته به هیڅ نقصان نه رسی، او هغې ته وویل،
ټونی لوری، تا ته بالکل د فکر کولو ضرورت نشته، محمود ته به هیڅ نقصان نه رسی.
دې ویلو سره بلکې شیخ د کلام مقدس حواله هغې ته وښودله، کومه چې بلکې شیخ ته ملاو شوې وه. هغې ته نه وه معلومه چې دا د هغې عقیده وه چې ټونی روح القدس مسه کړې وه، خو د هغې په مخ باندې تسلی او اطمینان و. او په دوه ورځو کې هغې په اول ځل باندې وخاندل. په هغه ورځ د بلکې شیخ لور او د هغې دواړه ورېرې د هغې د کور نه د خفګان په حالت کې رخصت شوې، خو د نورو رشته دارانو د راتلو قطار جاری شو. یو څو ورځې پس ریشم بلکې شیخ ته وویل چې پوڼو سره لاندې څه رشته داران چې په شمیر کې اووه کسانو، هغې د بلکې شیخ سره ملاوېدل غواړي، او بلکې شیخ نه غوښتل چې هغه د محمود نه بغیر د هغې سره ملاو شي. هغې غوښتل چې څه هم کیږي نو دې هلک ته دې هم د هغه ټول هر څه په باره کې معلومات وي. هغې محمود د ځان سره که او د پوڼو نه لاندې راکوزه شوه او د میلمنو کوټې ته راله. هلته کې دا اووه واړه مشران ناست وو، چای اسکلا او کیک وغیرہ وخوړل، او په دې دوران کې مختصر خبرې اترې هم وشوې. او بیا په دې کې یو کس د خبرو کولو لپاره تیار شو، او بلکې شیخ هم دا غي د خبرو اورېدو لپاره تیار وا. یو رشتہ دار کوم چې بلکې شیخ د ماشوموالي نه پیژنده، هغه وویل
بلکیس مونږ تاسو سره مینا کوو او سچ تا کړی دی نو مونږ په دې باندې سوچ او فکر کولو او مونږ تعالی یو مشوره درکو چې زمونږ په خیال ستا د پاره به ډیره فایده مند دی. دا به خوي چې تی چاته دا خبره کارا نه کی چې ته مسیح شوی.
ستاسو مطلب څه دی؟ چې زه د خپل ایمان پټو ساتم او دا دې یو راز وي؟
او زما هم دا مطلب دی.
زه د مرګ د یاري په وجا خپل ایمان پر راس کې نشم ساتلې.
دې اورېدو سره د بلکې شیخ د پلار دوست د هغې طرف ته بد بد وکتل، بلکې شیخ هم هغه ته په دې انداز سره کتل، خو بیا یې خپل ځان په کابو کې وساته. هغې د خپل طرف نه د هغې د کامیابۍ په حق له سوچ کو، بلکې شیخ هغې ته وویل
زه افسوس کوم چې زه ستاسو د خواهش په مطابق نشم تلی. زما ایمان په یو میاشت کې زما د پاره زما د ژوند د ټولو نه اهم سیز جوړ شوی دی، او زره دې په حق لبانې بالکل چپ نشم پاتې کېدی. په کلام مقدس کې خدای پاک فرمایي هر څوک چې د خلکو په وړاندې زما اقرار وکړي زه به په آسمان کې د خپل پلار په وړاندې د هغې اقرار وکم، او هر څوک چې د خلکو په وړاندې زما نه انکار وکړي زه به په آسمان کې د خپل پلار په وړاندې د هغه نه انکار وکم.
ګوره بلکیس ته په یو مختلف ماحول کې، او زما یقین دی کله چې ته چپ پاتې شي نو دې سره به ستا خدای پاک نه خپګي. هغه ته خو هسې معلومه ده چې ته په هغه ایمان لرې، او دا خبره کافی ده. بلکیس مونږ په دې یریږو هسې نه چې څوک په دې حواله عمل ونه کړي او تا قتل نه کړي.
زما خوږو ملګرو، د دې ویلو نه پس هغې ته معلومه شوه چې د دې باس او خبرو نه هغې ته هیڅ فایده نه ملاویږي. نو کله چې هغې د رخصتېدو دپاره پاسېدل نو په هغې کې یو رشته دار بلکې شیخ ته داسې وویل
بلکیس یاد ساته که چیرې ته څه قسمه تکلیف او مصیبت کې راګیره شوې نو ستا په رشته دارانو او په خاندان کې به یو قسم ستا ملګرتیا او مرسته نه کوي.
ما ته معلومه ده چې مخکې زما چا خیال ساتلو، نو هغوی به یو ورځ خامخا زما نه ډډه وکړي، او زه په دې هر څه باندې ښه پوهېږم.
دې ویلو سره د بلکې شیخ رشته دار رسخت شو، او د هغې دا خواهش و او دا یې غوښتل چې دا به ښه وه چې محمود یې باغ ته د لوبو دپاره لیږلی و او هغه دا ټولې خبرې نه وې اورېدلې. بلکې شیخ د محمود طرف ته وکتل چې هغې سره خوا ته په کرسۍ باندې ناست و، نو هغه وخاندل او دا یې ویل چې ګینې هر څه ټیک ټاک دي. زما ملګرو، د رخصتېدو نه مخکې بلکې شیخ چې خپلو رشته دارو ته وکتل نو د هغې په سترګو کې اوښکې وې، او کله چې بیا رسختېدل نو د بلکې شیخ د مور یو نږدې ملګرې هغه ښکل کړه او د خدای په امان ورته وویل، او په دویم ځل چې د خدای په امان وویل نو دې ویلو سره هغه په چغو چغو په جړا شوه. زر د کوټې نه بهر لاړه. د هغې د تلو نه پس د بلکې شیخ کور د یو قبر نه څه کم نه و، تر دې پورې چې د محمود د لوبو کولو شور هم کم شوی و. درې هفتې تیرې شوې بلکې شیخ په خپل کور کې صرف د نوکرانو آواز اورېده. هغې ځان سره سوچ وکړه کچاري د مسټر میچل او د مسټر اولډ په کور کې د هر اتوار په ورځ عبادت نه کېده، نو کېدی شي چې هغه په خپله مسیحي عقیده باندې قایمه نه و پاتې شوې. زما ملګرو، رز تر رزه خانداني مشکلات بلکې شیخ ته زیاتېدل. کله چې هغه د خپل تره زوی سره په بازار کې میلاو شوه نو داغه په مخ باندې ډیره زیاته غوسه ښکارېده. کله چې بلکې شیخ په پنډای کې د یوې کوڅې نه تیرېده، نو هغې دا خاندانی جګړه د خپل وراره د نفرت نه په ډک نظر کې محسوس کړه. او هم دا جنگ د بلکې شیخ د ترور په هغه سخت آواز کې و. کله چې هغې بلکې شیخ ته وویل چې زه تا سره یو ځای ډوډۍ خوړلو له نشم درتلی، د تعلقاتو ختمېدو شروع شوې وه. بلکې شیخ ته به ډیر لږ ټیلیفونونه راتلل او په دروازه به هم ډیر لږ خلک راتلل. ډیرې ورځې وشوې چې د خاندان یو کس هم د بلکې شیخ د رابللو دپاره یا د هغې د ملامته کولو دپاره را نغلو. او هغې د قرآن مجید نه یو آیات یادولو او د هغې تلاوت کو چې ترجمه څه په دې رنګ ده:
که چېرې دې خلکو د خدای پاک سره رښتینی پاتې کېدل غوښتل، نو را دوی دپاره به دا ډېره ښه وه. ستا دپاره دا عجیبه نه ده که چېرې ته حکمران جوړ شي، نو په ملک کې دې ورانی کول شروع کړي او خپل رشتہ داران وژنی. هم دا خلک دي په چا چې د خدای پاک لعنت دی او دوی یې کاڼه او ړاند کړي دي.
زما ملګرو، بلکې شیخ ډیر په واضح تور باندې د دې عملی شکل لیده. هغې د وینو د رشتو نه بغاوت کړی و، او بې شکه چې هغه د خپل خاندان سره هم میلاو نه شوه او نه به هغه د دې نه پس د خپل خاندان په حکله باندې څه اوري. نوکران هم د بلکې شیخ په خدمت کې ډیر زیات سنجیده او خاموشه وو. بلکې شیخ په ډیر په ګرانه سره د هغې د خولې نه د او نه علاوه نور څه اورېدل. او بیا یو ورځ سهار تعلق ختمېدو یو نوی شکل اختیار کړ. بلکې شیخ په دې وجه پریشانه وه چې نور جهان او ریشم خفه دي، او دا کار د هغې د طبیعت او د مزاج خلاف و. ریشم د نور کله په نسبت ډیر په سنجیدګۍ سره په خپل کار کې مشغوله وه او بالکل خاموشه وه. د هغې د مخ نه بلکې شیخ ته اندازه لګېده چې هغه ډیره سنجیده ده. نو په دې وجه بلکې شیخ ډیره فکرمنده وه. هغه په دې انتظار کې وه چې نور جهان به اوس څه ووایي، خو هغه په خپل کار کې مشغوله وه. او لکه څنګه چې به مخکې خبرې کولې، نو هغه شانې خبرې نه کولې. د ریشم مخ نه اندازه لګېده چې هغه ډیره سنجیده ده. ناڅاپي بلکې شیخ هغې ته وویل:
ما ته خو داسې ښکاري لکه چې څه چل شته. مهرباني وکړئ تاسو ما ته وایئ چې څه چل دی.
نو زما ملګرو، بلکې شیخ دې اورېدو سره ډیره حیرانه شوه. کله چې هغې ته دا خبر میلاو شو چې د ریشم نه علاوه څوک چې د هغې مخې ته ولاړه وه، د هغې نور ټول مسیحي نوکران چې پکې منظور هم شامل و، بیګا په نیمه شپه کې د هغې د کور نه تښتېدلی دي.
زما ملګرو، تاسو خدا کی سواوره دا، او زما یقین دی چې دا بس تاسو ډیره خوښه شوی او تاسو به د خپل ژوند لپاره ډیر ښه نصیحت حاصل کړئ. نو زما ملګرو، د پروګرام ختمېدو نه مخکې تاسو زمونږ پته ځان سره ولیکئ، په کومه چې به تاسو موږ سره رابطه کوئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 2 5 0 0 5 0 0 یعنی 0 0 1 4 5 0 2 5 4 1 0 5 4. او که چرته تاسو سره د انټرنیټ سہولت وی او موږ سره رابطه کول غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته دا ده: info@pashtoradio.org. او که چرته تاسو غواړئ زمنګ دا پروگرام یا نور پروگرامونه دوباره واورئ، نو تاسو دی ویب سایت ته تللی شئ: www.pashtoradio.org. او که چرته تاسو روحاني فلمونه کتل غواړئ، نو زمنګ دی ویب سایت ته لاړ شئ: www.pashtotv.org. زما ملګرو، زما یقین دی چې تاسو به زمنګ پتا ځان سره لیکلی او تاسو به خامخا موږ سره په رابطه کې اوسئ. نو زما ملګرو مال اجازه تراکې د خدای پامان.